رونه د ازادي راډیو خبري په شمال زون کې د غالي عبدلو د ټولنیز شورا مشر خبرداري ورکوي کبه هته د افغاني غالیو د خچاک مخونه نیول چینو دوی به په بهر کې د افغاني غالیو د عبدلو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر ستار بیگزاد ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 20 لک متر غالي عبدل کیږي چې له دې جملې څخه 15 لک متر په شمال زون کې تولیدېږي. د نوموړي په وینا له دې جملې نه 15,000 متر په افغانستان کې خرڅېږي او نور ټولې په غیر قانوني توګه پاکستان ته قاچاق کیږي. شغلی بیگزاد اندیشنه څرګنده کړه چې پاکستان ته قاچاق شوی غالی د پاکستانی مارک او نشو په لګول سره په اروپایی او امریکایی هیوادونو کې په لوړو بیو خرڅیږي چې دا مسله د افغاني غالیو هویت او له دې پلوه د هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د ملي تدارکاتو د اداري مسؤلین وایي چې د عامه تدارکاتو د اصلاحاتو د ریفورم پروسه پیل شوې ده. د افغانستان د تدارکاتو د ملي ادارې ستر سلاکار محمد سهیل کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي تدارکاتو په برخه کې به د پام وړ اصلاحات راشي. هغه زیاته کړه چې د هغو 250 قراردادونو له جملې څخه چې په تیر او روان کال کې پکې پرمختګونه شوي نه دي د تدارکاتو ادارې 201 ستر او واړه قراردادونه تایید کړي دي. وروسته خبر دا چې د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت د محصولاتو د زیرمه کولو لپاره د سړو خونو جوړېدو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کرنې ریاست د میکانیزه برخې رئیس محمد الله منلی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د سړو خونو د نشټوالي له کبله د دې ولایت محصولات بهر هیوادونو ته صادرېږي او د ژمي په موسم کې بیرته دغه محصولات په لوړه بیه افغانستان ته واردېږي.
خصوصا د هلمند یا د ځینې د نورو ولایتو محصولات موږ په خپله وینو چې ګاونډي هیوادو ته هلته ځي، هلته پروسس کېږي. د هلمند یا افغانستان کې د پروسس ماشینان شته او هلته په یخ خونه کې ساته کېږي. دوی میاشت درې میاشتې وساته چې بیرته همدغه شان بیرته افغانستان ته راځي.
شغلی منلی ټینګار کوي که حکومت په هلمند کې سړی خونی جوړ کړي د بزګرو د اقتصادي ودې ترڅنګ به نور ولایتونه هم د هلمند له محصولات څخه برخمن شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ او شل پوله، یو ایرو اووه شپېته افغانۍ او دېرش پوله، یو پونډ درې نوي افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ او پنځه پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله، زر پاکستاني کلدارې 590 افغانۍ او زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او شپېته پوله.
دوستانو تاسې زموږ غله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو پر منځني سپدولس شپږنوي او پر اف ام 100.5 سپه په ټول افغانستان کې صاف او وازي اوریدلای سي. دغه راز موږ په دې خبرونه کې نور مسائل هم لرو خو په سر کې دلته یو بل راپور لرو چې پاکستانی پولیس وایي چې د لشکر جنگوي مشر وژل سوی دی. دا چې جزئیات یې څه دی زموږ همکار زبی شفق به نور معلومات راکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر ورځ سهار د ایالت په مظفرګڑھ سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکري جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای وژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګڑھ نومي سیمې ته نږدې شوي چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکري جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای وژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونه دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولې او تر تحقیقاتو وروسته د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګڑھ ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعده شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپکو وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې و چې څه کم 15 کال یې په زندان کې تیر کړي و. که څه هم هغه په 2011 میلادي کال کې له زندانه خوشې شوی و خو تر خوشې کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو طرحې سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډېرو تروریستي پیښو کې ککړو خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشې کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاهي صاحب ډلې غړی او وروسته په دې ډله کې د اختلافاتو له امله په 1906 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنگوي په نامه یو بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځوله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کیږي چې لشکری جنگوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز لال قاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک احساق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي ول. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2003 میلادي کال د ملک احساق لشکري جنگوي ډله یوه تروریستي ډله وبلله او دا یې د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامله کړه.
و امریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په پاکستان کې د لشکر جنگوي مشر او وژل سوی دی. اوس موږ د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر بم چاودنې دیارلسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چاودنه نن سهار د کندوز د حوزوي روغتون مخته سوې ده چې د چارواکو په خبره د پیښې قربانیان ټول ملکي خلک دي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په کندز ولایت کې د موټر بم چاودنې له کابله دیارلس تنو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندز ولایت د حوزوي روغتون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د چهارشنبې ورځ د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه چې له کابله یوه ښځه او یو نارینه وژل شوي، همدارنګه یولس تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. د کندز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د دغې پیښې په اړه کې آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
یو انفجار شوی په عام سړک کې چې دغه له کابله یولس مجروحین تر اوسه پورې راغلي شرخانې ته او دوه شهیدان دي، چې په دې دوه شهیدانو کې یو نفر سیاسره ده او یو نارینه ده. مجروحین هم ټول ملکی خلک دي چې زیاتره سوارلۍ دي او موټر وه، او هغه موټر هم تخریب شوی ده، سوارلۍ هم مجروح دي. مجروحینو په جمله کې یو نفر حالت وخیم ده، نور نسبتا ښه دي چې ټولو ته په سره وخت رسیدګي سوی ده او اوس هم مریضان درملنې لاندې دي.
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی هم دغه پیښه تاییدوي. حسینی وویل چې د دغه پیښې هدف تر اوسه پورې روښانه نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي، خو تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې ده چې په دې ورستیو کې په کندز ولایت کې نامنویو زور اخیستی دی چې له کابله یې د دې ولایت ټولو اوسېدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. د ویلو وړ ده چې څلور میاشتې کېږي د کندز ښار پورې اړوند د ګلتیپې سیمه، همدارنګه څه باندې یو میاشت کېږي د دې ولایت د دشیرچی ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې له امله یې د دغو سیمو اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسې ازادي راډیو ری کچيري د انټرنیټ سنتلري نو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واورئ او راپورونه او خبرونه ولولئ په تمه د ازادي راډیو .com. دوستانو مخکې تر دې چې دوه نیوز پروګرامونه تورسو، یو بل مرکه لرو، البته د اداري فساد په اړه د پکتیا ولایت ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي د پیداره کې فساد نشته او د چا غیر قانوني غوښتنې ونه منی. له شاغلي احمد خیل سره زموږ خبريال داود تپان مرکه کړه.
د پکتیا ګمرک تیر کال هم الحمدلله په خپل پلان کې ډیر کامیاب و، مخته ولاړو، ډیر لاسته راوړنې لرلې. چې تیر کال تقریبا مونږه وتوانېدو چې د خپل راکړ شوي پلان نه 30% مخته لوټ شو. په دا حساب ویلی شو چې مونږ خپل پلان هم عملي کړو، 30% وړاندې هم تللي وو، او سا کال هم الحمدلله د تیر کال په پرتله په مخ روان یو، او خپل راکړ شوی پلان چې سا کال نسبت تیر کال ته ډیر دروند او ملامتونکی پلان دی، خو بیا هم په د خدای په توکل او د خپلو مامورینو او د مربوطه ارګانونو په همکارۍ سره کولی شو خدای ته امید لرو چې خپل پلان لاسته راوړو، پلان عملي. هر کال بل کال ته تقریبا 30% الی 40% پلان زیاتیږي، خو کله کله دغسې کیږي چې بعضو ادارو ته د خپل وست توان مطابق پلان ورکوي. مثلا مونږ په تیر کال کې 3.6 میلیونه افغانۍ پلان لرلو، او مونږ وتوانېدو چې 5.9 میلیونه افغانۍ جمع کړو، چې دا یو ډیر لوی رقم و. او نو موږ ته به دغه مطابق اتلس فیصد لوړ ټارګیټ را کړی وای، پلان یې را کړی وای. خو څه وایم چې خوشبختانه یا په هر شکل خو خوشبختانه چې دوی هم د پکتیا ګمرک اوس د سیالو ګمرکو په قطار کې ارزښت لري، نو ځکه یې هغه اتلس فیصد چې کوم ټارګیټ لوړیږي هغه یې په نظر کې ونه نیولو، په یو لویه کچه غټ ټارګیټ یې را کړ چې سږ کال یې اته سوه میل نه ټارګیټ را کړی.
تروسه پورې دا د شپږ میاشتې پوره کېږي، عواید مو کومې کچې ته رسېدلي دي؟
د تیر کال په پرتله سا کال زمونږ عواید اته پنځوس فیصده په مخ تللي یو. د تیر کال په پرتله سا کال په دې دوو روبو کې یا په شپږو میاشتو کې اته پنځوس فیصده موږ مخته یو، او د راکړ شوي ټارګیټ سره تقریبا خوله په خوله یو. امید دی چې دغه د ژمي چالشونه او دغه امنیتي مشکلات، دلته قومي ستونزې چې تاسو هم په دې کې شاهدان یوئ، دغه ټولې د دې سبب شوې چې مونږ ډېر پیشرفت ونه شو کړلی. امید دی چې د پاتې شپږ میاشتې به زمونږ ښه راسته راوړنې وي او مونږ به د راکړ شوي پلان نه ډېر په مخ لاړ شو.
د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیلو چې وای د تیر کال په تله د سږ کال په شپږ میاشتو کې د دغه ولایت په عوایدو کې اته پنځوس فیصده لوړوالی راغلی دی. دوستانو، مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ ښځو پروګرام ته ورسو، یو ځل بیا یادونه کوم چې د ازادي راډیو د نن ورځې د سر موضوع یا سر خبره دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ځینې سرچینې دا تاییدوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. په دې اړه بیلابیل غبرګونونه، تحلیلونه او مرکې کولی سي د ازادي راډیو له لارې واوري. دغه راز ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولتي رسنیو یا ملي راډیو تلویزیون د لارې هم په څو شیبو کې په دې اړه یو خبری کنفرانس ورکړل سي او خبریالانو ته په دې اړه دقیق جزئیات په رسمي ډول په ډاګه سي. نو هر پرمختګ چې وسي ازادي راډیو سره وسی او ځان له تازه خبرو خبر کی. په همدې حال کې کچېری دا خبره د افغان حکومت او په خپل د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید سي، نو ستاسو په فکر دا به د سولې پر خبرو څه اغیز ولري؟ په داسې حال کې چې د سولې خبرې د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکې دي، نو که خپل نظر مشتره لیږي او د افغان بیسیم سیم کارت لري، نو د اته سوه اتلس میرې لري مشته اس ام اس وکړي او خپل مسیج او نظر را واستوي. اوس موږ ځو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي راډیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي راډیو دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی ژارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه اوازې اورېدلی سئ. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د نهه ویشتمې مادې په اړه چې تعذیب سوي یا زورول سوي شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبرې کوو. دا چې د اساسي قانون په نهه ویشتمه ماده کې د تعذیب په اړه سول سوي د خبرونې له میلمه څخه به واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی د افغانستان د اساسي قانون په نهه ویشتمه ماده کې د تعذیب زورولو په اړه سول سوي دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په نهه ویشتمه ماده د اساسي قانون کې لیکل شوی دی چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیولې یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولای، یعنې د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات ده. هیڅوک نسي کولای، په هیڅ وجه نسي کولای، د هیڅ شي دپاره نسي کولای چې انسان تعذیب کړي، یا یې تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر یې ورکړي، حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي په توقيف کې وي او یا هم په جزا محکوم وي. یعنی په دریو حالتو کې یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقيف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم یغه حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولای سي هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولای سي صدمه ورسوي، او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منه دي. یعنی ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږي چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی، یا جوړ سوی د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکي دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منه ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه د تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسې په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو. د موږ تاسې په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو، یا همیشه همدا فرهنګ و چې په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي شاگرد به دیغه نه بیریده، او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړی چې باید یو کس وبیریږي. د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي، هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي، انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی و چې هلته به ماشومان بیریدل او حتی د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کړی، خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی. که بلس دقې ناوخته راغی، هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل. حالانکه چې دا د انسان د کرامت، چې انسان اشرف المخلوقات، دغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. دلته ویلي دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې، په داسې یو حالت کې هم تاسې نه سئ کولای چې یو څوک تعذیب کړي. نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم دغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم یغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسیږي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپله یو جرم دی، هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي، د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې، مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې، نور د موجوده قوانینو په اساس باندې، که یو کس د دې سبب کېږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي او یا هم دا ثابته سي چې هغه کس تعذیب کړی ده، جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګانې لري. حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول، قصیر حبس، دا مسایل ورته پیشبیني سوي دي. دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلطه تعذیب شوی ده، یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی جزا نه دی لري پات کېدای نه سي، یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لیست فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو ل آزادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست. مېرمن زرمتي، یو تعذیب سوی آزاد سوی شخص څنګه کولای سي چې ل اړوندو ادارو سره خپل شکایت صف کړي؟
لومړی خود داسې هغه اقرارونه چې تعذیب تر لاندې اخیستل کیږي، هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري، یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی. دوی په لومړی یو قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي، او دوی ووایي چې موږ باندې دا اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی ده. دوم که مثلا د اقرار نه وي، خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کېږي، دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي، یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکړي، یا هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخې ته مراجعه وکړي، او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته وهڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونیسي، او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي د هغو د دې عمل مخنیوی وسي، او وکولی شي دوی د خپل حق نه دفاع وکړي.
ډیره مننه. د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند د تعذیب اثرات به په ټولنه باندې سوي؟
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم رواني لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تحمیلېږي. نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتیږي او دغه روحي حالت خرابېږي، نو تعویض دې به نور یو نارمل شخص نه وي په ټولنه کې، سدای وکول شي سپارم اعصاب باندې په ټولنه کې ژوند کې. دغه نه بغیر په فزیکی لحاظ باندې که دوی سره کوم ستونزه پیدا کیږي، نو دوی جسمی لحاظ هم صدمه ویني، او بر علاوه دغه اخلاقي لحاظ په ټولنه کې که چیرته دوامدار تعذیب په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ وګرځي، نو کېدای شي د ټولنې مقاومت له دې موضوعاتو سره ډیر زیات لوړ ولر شي او هیڅ وخت ښه تاثیر پرې نه کړي. د دې لپاره چې په ټولنه کې بعض مسایل مثبت تاثیرات ولري، باید همیشه عملي نسي. او تعذیب طبیعي خبره ده، قانون ویل دي، په خپل شرعي قوانینو کې موجود دي، د شرعي کرامت خلاف اتم مجازات امکان نه لري یو کس ته ورکی. نو د دې لپاره تعذیب مثبت پایلې په ټولنه کې نه لري، بدبختانه منفي پایلې لري، او لږ له جمله نه یو منفي پایلې هم ده چې په ټولنه با خشنوی او همیشه به تاوتریخواله په کورنۍ کې موجوده، په ادارو کې به تاوتریخواله موجوده، د انسانانو روابط به ضعیف وي، او اخلاقي مسایل چې انسانان وکولې چې یو لبل سره په دوستانه او په خپل شکل باندې ژوند وکړي، دا موضوعات ساته راټیټي کې، او بل اخر انسانان د تحمل پذیری قوه له لاس ورکوي، نس کولې چې په ټولنه کې خزون سره وي.
ډیره مننه. قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
مخکخه خزي
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې کریمه دریز را سره ده. دا د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پانزي د تربیتی علوم رئیس ده. لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري؟
مشموکه کوم څه چې د راتلونکي په اړه دی، یو څه خو ارمه راو چې ونرم ټول یو رقم یو شان مخامخ دي. خو په دې مواد کې د ښځو کمیل او د ښځو نظریات ته کم ارزښت ورکول په دې مقام او محسوس حالات کې لیدل کېږي، او دغه موضوع ځینې وختونه ښځې ځوري او مجموع کې د نورو ښځو پوهنتونونو کې اکثرا استادان دي. د دې شکایت لري چې دوی علمي آثار یا هغه کومې دوستۍ چې باید تایر مرایل شي په هغه کې ورته د دپارتمنټ یا د ځینو کسانو لخوا خنډونه مخکې کېږي، او اکثرا رهنما استاد کوم چې دی هغه په موقع او په خپل وخت نه ګوري، او دغه موضوع باسیده کردی چه ردی اقا ادنی ترخی پختل وقت او زمان اجرا نشی. دوگه طرف را کم چانسونه یا بورسونه چه درکه بیدر پارا تانتونو تلیتی او اغل تباید که بسان دیدیشی به بیرو موارده چه پده دلیل چه خوزی انگلیسی جبا بانده پورا تسالت او آسانیت نلیلی دوگه چانس دوی نخسته چیزی او مدان تار کار کردی که دقیقه واسطین که تا مجموع که جنر کردی. او په بعض مواردو کې چې موږ ورسره مخامخ کیږو هغه د دې کله کوم امتیاز د مځکو یا د اپارټمنونو په اړوند په پارکونو کې توجه کیږي، نو اکثرا دغه امتیاز نران خلي په دوه ډول چې تاسو خو په یو بلې کورنۍ پورې متعلق یا یو نر د تاسو مسؤلیت لري، نو دغه امتیاز ښځو ته نه ورکول کیږي. او اکثر موادو کې مخکې کومه چې ښځې خبرې شي دغه وخت کې توجه کیږي. او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. نو زه په خپل پوهنتون کې یوازینۍ ښځه یم چې د نوو ښوونځیو په منځ کې
کریمه جان دریز، تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي مسلې ته، اداري مسلې ته او تعلیمي مسلې ته، چې په دغو برخو کې د ښځو حقونه خوړل کیږي. تاسو د ښځو د یوې فعالې په صفت باندې د هڅه نه ده کړې چې نور مېرمنې له ځان سره یو ځای کړي او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو دغه ستونزې تر یوه بریده پورې هوارې شي؟
موږ نه باید یک طرفه قضاوت وکړو. او اکثرا ادارات په دو تورن کوڅو کې ښځو حق نه ورکول کېږي. خو په دې مواردو کې کله ښځه یو ریاست ته یو پوست ته د اداري کاندیدي د دوی خپله یعنې نه غواړي اقدام نه شي کړی، مقرده دوي او اکثرا د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دو اساس داسې چې یعنې تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بدوي هم نه دی. او زه په دا خبره چې ما کومه تاسته وکړي ما فوار کړي مګر زه اکثرا د نرانو ته په مسایلو کې دا کړې نوم ویلي دي او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل پانګې په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي ارن دی ور نه ده رئیس په څېر ما برخورد کړی. کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوې نه یم. خو کومې ستونزې چې ما تاسو ته یادې کړې دغه هغه خبرې دي چې اکثرا په معافلو کې
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د ښځو ستونزو ته اشاره وکړي او د ښځو دغه د ضعف ټکی ته مهم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي. د دې لپاره سي دغه ستونزې او هغه نورې ستونزې حل شي، ستاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
اول باید خپل توانایی نور تا روحی اکثرا با دید علیق کسی دیر به کرون مسئولیت هم دیدی به بچه مسئولیت هم دیدی بی نسبت اداری چارتا او نسبت علمی و اکادمی با چارتا نکس به تفاوت مالو میدی. نو بده اصف دی باید یه تخود رو میدی او بخاطیت بخپل حق ندفاوتی. نو بیر وقت په دغه مسئله کې زه خپله ښځم